انا ستار فروغ تاسی ستړي مسی د ازادي راډیو اوریدونکو ته ازما لخوا سلام د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي په راپورونو کې اوري ترکیه وی هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له اروپایي ټولنې سره د یو تړون له مخې له یونانه د هیوا ته استول کیږي نن د شنبه ده د وریا حمل شپږم د اپریل میاشتې څلرمه په پیل کې له اسد الله لودین نه خبرونه اوري
پسر کې د مهمو خبرونو سرټکی افغانستان نن د همغږي او ترنې د ګاډي غونډې کوربه دی په لوګر کې د طالبانو یو سیمه ییز قومندان ټپي شوی او پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې موسمي بارانونو په لسګونو کسان وژلي دي د خبرونو تفصیل ټاکل شوی دا چې افغان ولسمشر نن په ارګ کې د همغږۍ او د ګډې څارنې یا جی سی ایم بی د بورډ په غونډه کې ګډون وکړي د ولسمشرۍ له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې اشرف غنی به غونډې ته وینا هم وکړي ویل کېږي چې په دې غونډه کې به افغانستان ته د مرسته کوونکو هیوادونو استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د حکومت لوړ پوړي چارواکي د خصوصي سکتور او د مدني ټولنې استازي ګډون وکړي د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې یوې غړې همایرا ثاقب وویل چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د وضعیت ښه کېدو لپاره مشخص وړاندیزونه وړاندې کړي
وضعیت امنیتی بدتر شده و ما نتوانستیم
دوای امنیتی وضعیت لا خراب شوی او موږ نه توانیدل چې ډېر هغجمن عملی کړو چې د امنیتی وضعیت ښه کېدو او د روغې جوړې په برخه کې شوې دي د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د همغږي او د ګډې څارنې په غونډه کې بل نړیوال ټولنې سره د ښې حکومتداري او د اداري فساد په ګډون په مختلفو برخو کې د افغانستان پر کړو ژمنو او هم د نړیوال ټولنې پر تعهداتو غور وشي انتقاد کوونکي وایي د افغانستان حکومت د اصلاحاتو هغه پروګرامونه چې د لندن په کانفرنس کې مطرح کړي وو تر ډېره حده نه دي عملي کړي د واخان مینپال او شاه حسین مرتضوی د افغانستان د ولسمشر د دوه مرستیال ویندویانو په توګه وټاکل شول د ولسمشرۍ د ویندوی دفتر سرپرست او مرستیال ویان سید ظفر هاشمی په یو خبر پاڼه کې ویل چې مرتضوی او مینپال پرون رسمن په کار پیل وکړ هاشمی زیاته کړه هیله مند چې دغه ویندویانو له ټاکلو سره به خبريالانو ته د دې زمينه برابر شي چې د ولسمشرۍ د ویندوی دفتر ته ښه لاسرسی ولري د واخان مینپال د مخ کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د رئیس د کتابتونونو د ریاست د سرپرست او د ازادي راډیو د خبريال په توګه کار کړی د غرض شاه حسین مرتضوی هم د هشت صوب رسپانی د سرمحرر په توګه کار کاوه ټاکل شوی چې د جنوبی کوریا د متخصصینو یو ډله د افغانستان د ځنګلونو د رغولو د پلان په جوړولو کې د همکارۍ لپاره په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دا خبره پرون په کابل کې د جنوبی کوریا سفیر چین کین هون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې وکړه د کارپوهانو په وینا د ځنګلونو سمه پالنه د وچکالۍ له مخنیوي سره مستقیمه اړیکه لري د لوګر چارواکي د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان د ټپي کېدو او د غرض د دریو وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د دې ولایت په خوخی ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې په نښه شوی دی
د وسلوالو مخالفینو مشهور قومندان چې د ګردیز د نظامی قومندان هم هغه زخمی شو په دغه عملیاتو کې او د سره درې نفر هغه وژل شو یو نفر هغه چې د څرخ ولسوالۍ د نظامی شورا غړی او هغه ژوندی نیول شوی دی
د لوګر د والی ویان زیاته کړه چې دغه وسلوال له پاکستانه د تخریبي فعالیتونو لپاره لوګر ته راغلي وو لوګر پلازمینې ته نږدې یو له ناامنه ولایتونو څخه دی دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې موسمي بارانونو په لسګونو کسان وژلي دي له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې یو سیمه ییز چارواکي لطیف الرحمن ویلي چې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي د هغه په وینا 4 تنه نور روغتونونو ته انتقال شوي لطیف الرحمن زیاته کړه چې تېره شپه د بارانونو ورښت د خیبر پښتونخوا ایالت په څو ولسوالیو کې د سیلابونو د راوتلو سبب شوی دی د پاکستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې یو ویان ویلي چې له 24 څخه زیات کسان وژل شوي دغه وایان چې نوم یې نه دی ښودل شوی د خیبر پښتونخوا ایالت په مختلفو سیمو کې د شاوخوا 30 کورنو د نړېدو خبره هم کوي. تیر کال په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې له 80 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 300 نور زیانمن شوي دي. د ایران د پارلمان د شوراګانو او داخلي چارو د کمیسیون رئیس امیر خوجسته وایي هغو کسانو چې سوریه ته د اسلامي دولت ډلې وسلوال استولي نن په خپلو هیوادونو کې د همدې ډلې لخوا د بې ثباتۍ د فعالیتونو شاهد دي. خوجسته چې د ایران د پارلمان د یو هیئت په مشرۍ سوریه ته تللی دا خبره د هغه هیواد د پارلمان له مشر جهاد الحام سره له کتنې وروسته وکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې خوجسته پرون په دمشق کې په یوه خبري کنفرانس کې داسې وویل:
کسانی که
دایشی ها تکفیری ها حقوق کسانو چې دایشیان النصرتیان او تکفیریان روزلی او پلوی کړی ده حقوق چې په سوریه کې په ورانی لاس پورې کړی خلک شهیدان کړی او کارونه وران کړی دي نن اروپایي هیوادونو ته ستانه شوی دي په خپل لاس روزل شوی یې خپل هیوادونه ناامن کړی دي. د ایران د پارلمان د شوراګانو داخلي چارو د کمیسیون رئیس وایي هیلمن دی چې سوریه به ډیر ژر د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې بریالی شي. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم نږدې متحد دی. د سوریه څارونکي ډله وایي په سوریه کې له القاعده سره تړلې د النصره جبهې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سخت دریځې د سوریه په شمال ختیځ کې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د سر ډلې د یکشنبې په ورځ وویل چې ابو فراز السوري د هغه زوی او شاوخوا شل تنه نور چې پکې ډېر ازبکستانیان هم شامل دي په ادلب ولایت کې په هوایي حملو کې وژل شوي دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دغه بمباري د سوریې حکومت کړی او که روسي پوځ. ابو فراز چې د النصرت ډلې یو وتلی مشر او د دې ډلې یو مؤسس غړی و په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې په جهاد کې برخه اخیستې وه. هغه د القاعده له پخواني مشر اسامه بن لادن سره هم همکار پاتې شوی. او روسای خبر ده چې ویست انډیز پرون د هندوستان په کلکتا کې له انګلستان د شل اوریزو مسابقو پایلوبه په څلورو وکټو وګټله او اتلولي یې خپل کړه. په همدې ورځ بیا د ویست انډیز د کرکټ خزینه ټیم په کلکتا کې د شل اورو مسابقو پایلوبه له استرالیا وګټله. د ویست انډیز د کرکټ ټیم کپتان دارین سامی وویل چې دا دواړه لوبې ورته د بریا نه ډکې وې.
This means a lot, you know.
دای وای دا موږ ته ډیر اهمیت لري، نه یوازې زموږ ټیم بلکې په ټوله نړۍ کې زموږ مینوالو ته. موږ خپل تورنمنت په بنگلاديش کې د خپل نور اسکرونو له ټیم څخه په الهام اخیستلو سره پیل کړ. پرون ماسپښین موږ خزینه ټیم مسابقه درلوده او جامې وګاټه. د ټولو موږ ته څه نور انګیزه هم راکړه چې دا دریمه بریا هم ترلاسه کړو. د لاسو غوره ټیمونو په مسابقو کې ویست انډیز یوازې د افغانستان په وړاندې ماتې خوړلې وه. ویست انډیز په 2012 میلادي کال کې هم د شل اوره مسابقو اتلولي خپله کړې وه. د خبرونو پای
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوې. په راپورونو کې اوري ترکیه وایي هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له اروپایي ټولنې سره د یوه تړون له مخې له یونانه د هیواد ته استول کیږي. په کندهار کې د ترور او ناامنیو پیښې زیاتې سوي. د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له پلاوي سره د سیاسي اختلاف پر مسایلو خبرې کیږي. د مشرانو جرګې رئیس هم خوشبیني څرګنده کړه. د کانکور ازموینې نتیجې اعلان شوې. په لوګر کې یو لوی تفریحي پارک جوړیږي ترڅو
خلک وکولای شي دلته راشي او د لوګر له دې ښکلې فضا نه پاکې هوا نه لذت واخلي.
چرواکي وایي لا هم په افغانستان کې په 611 کیلومتر مربع مځکه کې ماینونه او ناچاوده مهمات شته. په ننګرهار کې د کرکټ لوبغاړو ته ستاینه غونډه جوړه شوې وه. په خیبر پښتونخوا کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو اجزنه د لټې پروګرام هم په دې خپرونه کې واورئ. ترکیه وایي هغه افغانان به بیرته افغانستان ته واستوي چې له اروپایي ټولنې سره د یوه تړون له مخې له یونانه دې هیواد ته استول کیږي. ترکیه له دې مخکې هم له خپلې خاورې ځینې افغانان په زور ایستلي او افغانستان ته یې استولي وه چې د بشري حقونو یو شمېر مدافع ډلو د انقرې پر دغه اقدام انتقاد کړی و. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې. ټاکل شوی دی چې نن د افغانانو په ګډون شاوخوا 1500 کډوال ترکیې له یونان تسلیم کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا خبره د ترکیې د کورنیو چارو وزیر ترکیې رسنیو ته کړې ده. دولت پلوي اقسام ورځپاڼې د افکان آلال قوله ویلي چې وایي نن به 1500 کډوال له یونان ترکیې ته راورسیږي او افغانان، عراقیان او پاکستانیان به بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي. دغه کډوال د هغه تړون له مخې ترکیې ته استول کیږي چې په 13 مارچ میاشت کې د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. د کډوالو د بحران لپاره د یونان د حکومت ویان جورج کیریتیسیس هم ان ترکیې ته د دغو کډوالو د بیرته استولو مسله تایید کړې خو دقیق شمیرې ونه ښود. د رویټرز په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس سی آر او د بشري حقونو ډلو دغه تړون غندلی او هغه له قانوني خوندیتوب پلوه نیمګړی بللی دی. د ملګرو ملتونو او د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزارت د احصایو له مخې تیر کال شاوخوا 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې او د سږ میلادي کال په لومړیو دو میاشتو کې یوازې یونان ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو په سلو کې څه کم 1.5 افغانان دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د اروپایي اتحادیې او انقرې ترمنځ شوی تړون پر بشري حقونو یو تاریخي ګزار بللی دی او ویلي دی چې د یونان هغو ټاپوګانو ته به یو هیئت واستوي تر څو وضعیت له نږدې وڅاري چې له هغو ځایونو کډوال په ځانګړو کښتیو کې ترکیې ته استول کیږي. ترکیې له دې مخکې هم له خپلې خاورې یو شمېر افغانان په زور ایستلي وو او افغانستان ته استولي وو. د امنیستي انټرنیشنل د افغانستان د برخې مسؤله هوریه مصدق وایي د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره انقره باید په زور خپل هیواد ته د افغانانو له استولو ډډه وکړي. بخښنې نړیوال سازمان د ترکیې چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقې کې وو د بشري حقونو اصولو او د جنیوا د کنوانسیون څون په ګډون ټول نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. د غراز اروپایي اتحادیه په پام کې لري چې شاوخوا 8000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته واستوي. سره له دې چې اروپایي هیوادونو د روان میلادي کال پیل راهیسې د افغانانو په ګډون د کډوالو او پناه غوښتونکو په وړاندې سیاستونه سخت کړي، خو د ملګرو ملتونو د احصایې له مخې له سوریایانو وروسته افغانان تر اوسه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو لویه برخه جوړوي. د محمد حنیف په نوم یو افغان کډوال چې مقدونیه پولیس ته نږدې د یونان په ایدومینی کې لخپل کورنۍ سره بند پاتې دی، د افغانانو په ګډون د ټولو کډوالو په ناغښتونکو وضعیت ډیر ناوړه بولی. هغه د یکشنبې په ورځ له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې پر افغانانو غږ وکړ چې له هیواد دې نه
وځي.
زه دلته له دوو کورنیو سره راغلی. ما ویلي چې دلته وضعیت ډیر خراب دی. زه ټولو افغانانو ته وایم چې لطفا اروپا او یونان ته مه راځئ، ځکه دلته وضعیت ښه نه دی، پوله هم تړلې ده. د اروپایي اتحادیه او ترکیې ترمنځ د شوي تړون له مخې هر هغه کډوال یا پناه غوښتونکی چې په غیر قانوني توګه یونان ته داخلیږي د پناه اخیستو د غوښتنې له څیړلو وروسته به بیرته ترکیې ته استول کیږي. د هر سوریایي په بدل کې به چې ترکیې ته استول کیږي، اروپایي ټولنه د ترکیې په کمپونو کې ډیری یو سوریایي مستقیمن مني. ومردل چې ترکیه په سلګونو افغانان بیرته افغانستان ته لیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو عالي رتبه غړي وایي چې د سیاسي اختلاف او له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړو د لری کېدو په اړه بحثونه دوام لري. عزیز الله دین محمد پرون ازادي رادیو ته ویل چې د ګلبدین په مشرۍ له حزب اسلامي سره توافق تر رسیدل د دوړو لوريو دنده ده. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پلاوي لخوا مطرح شوې ځینې غوښتنې د منلو وړ او یو شمېر نورې د بحث وړ دي. د دغه شورا یو لوړ پوړي غړي حاجي عزیز الله دین محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي د سولې لپلاوي سره له تورلې څخه د دغه حزب د غړو د لری کېدو په اړه بحثونه دوام لري. هغه زیاته کړه د حزب اسلامي هغه غړي چې د جنایي جرمونو مرتکبین دي د اساسي قانون له مخې باید ورسره برخورد وشي، خو د هغه په وینا د سیاسي اختلافاتو د حل په اړه ورسره بحثونه روان دي.
د افغانستان قانون په ځانګړي توګه جنایي برخه وضاحت لري چې کوم څوک جنایي ستونزه ولري نو د اساسي قانون له مخې خپل ستونزه حل کړي، خو سیاسي اختلافات چې دي پر هغه جلا بحثونه کیږي. د تور لیست او پابندیانو پر موضوع هم خبرې روانې دي. دواړه لوري به ځینې مکلفیتونه واخلي او موضوع به حل کړي.
مسله را حل کړل.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې درې اونۍ وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي دوه غړي په نړیوال لیست کې شامل کړای شول. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل له تور لیست څخه د حزب اسلامي د غړیو لرې کول، قضایي مسؤلیت د نړیوالو بندیزونو ختمول، کابل ته د راغلي پلاوي درېوم د غوښتنې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې قانون لس کاله وړاندې د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب سوی چې له مخې په تیرو دوه نیمو لسیزو جنګ جګړو کې ښکېلې خواوې له عدلي او حقوقي تعقیب څخه ژغوري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی نږدې ولس ورځې وړاندې کابل ته راغلی او په درې پړاوونو کې د سولې له عالي شورا سره ناستې درلودې. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې روانو خبرو ته خوشبینه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هدی مسلمیار د یکشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې هیله څرګنده کړه چې له حزب اسلامي سره د سولې توافق به د هیواد په ځینو سیمو کې د جګړې له کمېدو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو د سولې په اړه هغه توافق چې د افغانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي د منلو وړ نه دی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې د قربانیانو په اړه باید یو ځانګړی قانون رامنځته شي.
ازادي راډیو خبر اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د نوې مریض کال په لومړیو 15 ورځو کې په کندهار کې د ملکیانو ترور او مرموزي وژنې زیاتې سوې دي. چارواکي وایي چې په دې موده کې نږدې 11 پیښې سوې دي. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي چې له دغه شاره د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره د رښتینی صاحب سهار په خیر. نوې مریض کال لکه چې ښه پایل نه لري په دې ولایت کې.
سلام صاحب، تاسو ولیدونکو سهار نیکمرغه. د مرموزو وژنو پیښې تیر کال هم وې، او اوس چې د کندهار د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون معلومات ښکاره کوي، هغه وایي چې د 1915 مریض کال په لومړیو 15 ورځو کې له دوی سره 11 د ترور او مرموزو وژنو پیښې ثبت شوي. د دغه کمیسیون د څېړنې او څارنې د څانګې مسؤل فخرالدین فایز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو ټولو پیښو قربانیان ملکي وګړي دي. دوی وایي چې په تیر کال کې هم مرموزي وژنې وې او د ترور پیښې هم زیاتې رامنځته شوې دي. دوی وایي چې په دغه شمېر کې په وروستیو شپږو میاشتو کې 104 نوې پیښې ثبت شوې وې چې دوی وایي دا ټول قربانیان ملکي وګړي وو. که څه هم امنیتي چارواکي په کندهار کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو د دا ډول پیښو رامنځته کېدل د امنیت په اړه د خلکو په زړونو کې یو ډول پوښتنې پیدا کړي دي. څو میاشتې مخکې د کندهار پوهنتون یو محصل په سپینه ورځ د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو او مړی په تېره اونۍ کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیدا شو. تر دې پیښې وروسته د کندهار چارواکو وویل چې دغه کس د وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله وژل شوی. تر دې پیښې وروسته د کندهار ښار په نامه ناحیه کې هم یو بل جسد پیدا شو چې هغه هم په مرموز ډول وژل شوی و. د کندهار اوسېدونکي چې دلته موږ خبرې ورسره کړي، دوی وایي چې امنیتي ځواکونه د پوره امنیت خبره کوي، نو په ښار کې د نن په دا ډول پیښو کې څوک لاس لري او دا د څنګه رامنځته کېدلی شي. موږ په دې اړه د کندهار د امنیت قوماندانۍ د سرهم په تماس کې شوي، خو دوی په دې اعتبار معلومات نه دي ورکړي. خو د کندهار د ولایت مقام مطبوعاتي دفتر د مرموز وژنو پیښې مني، وایي چې که څنګه دوی ارقام نه ورکوي خو دا تاییدوي چې دا وژنې رامنځته شوي دي، او وایي چې ډېرې جنایي اړخ لري.
ولې دغسې پیښو کې اکثره ملکیان په نشه کېږي؟ انګېزه څه شول سوې ده؟ خپل خلک څه وایي، یا کارپوهان څه وایي، یا چارواکي؟
خلک وایي چې امنیتي چارواکي وایي چې په ښار او ولسوالۍ کې امنیت دی، بیا څه ډول د دغه پیښو چې د امنیتي ځواکونو په وینا دا جنایي بڼه لري، نو بیا څرنګه د دغه پیښو عاملین تښتي او یا دولت نه نیسي. نو دا د خلکو لپاره هم یو ډول سوال دی.
بله ډیره مننه. محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې. ومردل چې د نیویل مریض کال په لومړی 15 ورځې کې په دې ولایت کې د مرموزو وژنو او ترور یو لسپیشي سوي دي.
خبریاست د ساينس مجلې د راپور لمخه په مکسیکو کې ساينس پوهان بریالي شوي چې د نړۍ تر ټولو کوچنی انتن جوړ کړي. دا انتن هم انالوګ او هم ډیجیټل سیګنالونه ترلاسه کولی شي. دغه انتن وزن صرف 12 ګرامه دی. اوږدوالی 11 سانتیمتره، پلنوالی 15.5 سانتیمتره او پنډوالی یا ضخامت 6 سانتیمتره دی. ویل شوي چې دا انتن د یو عادي انتن په شان په لوړ کیفیت د تلویزیون څپې ترلاسه کوي. حتی کله چې د هوا تودوخه ډیره ټیټه هم وي سم کار ورکوي. د دغه انتن شکل مربع دی او د برېښنا انرژي ته اړتیا نه لري. د سپلینټر په وسیله له دې ډول یو انتن څخه د څو تلویزیونونو لپاره کار اخیستل کېدای شي. کله چې دغه انتن لومړنی سیمپل یا نمونه په کالیفورنیا کې وازمویل شوه، د امریکا اویا تلویزیوني چینلونه او د مکسیکو 20 چینلونه په شکایت وښودل.
د 1940 مریض کال د کانکور آزموینې نتیجې پرون رسمن اعلان شوې. چرواکي وایي چې دغه آزموینې شفاف او په شو معیارونو برابرې وي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورت کې.
د 1940 پر 15 کال د کانکور آزموینې نتایج د لوړو زده کړو وزارت د شمنې سره سم د حمل د میاشتې په 15 نیټه اعلان شول. د لوړو زده کړو وزارت ویل کلونو وروسته د کانکور آزموینه په شفافه توګه او د خو معیارونو په پام کې نیولو سره واخیسته. د لوړو زده کړو وزیر فریده مومن وایي د 1940 کال کانکور تر ډیره د زورمندانو لاغیز او مداخلې لري وو. تکال لنی کمر غمون و کړای شوې چې شفاف کانکور له منل شو معیارونو سره په ټول افغانستان کې واخلو چې تاسو ټول د دې موضوع شاهدان یاستئ. د 1940 او 15 کال په کانکور آزموینه کې 1,904 زده کوونکو ګډون کړی وو چې لشمیري 5,311 د لوړو زده کړو عالي دولتي بنسټونو او 4,906 نیمه لوړو زده کړو بنسټونو ته کامیاب شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې 5,455 کسان خصوصي تحصیلي بنسټونو ته کامیاب شوي او 22,933 کسان ناکام شوي دي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم چې د کانکور آزموینې د نتایجو د اعلان په مراسمو کې ګډون کړی و د کانکور آزموینې له شفافیت رضایت وښود.
الحمدلله
امسال په تغییراتي کامل دی. الحمدلله سکل کوم تغییرات چې د کانکور په پروسه کې راغلل یو ښه او شفافه پروسه مو درلوده. او په دې برخه کې ولایتي چارواکو هم همکاري وکړه. تر ډیره حده ویلې شو چې آزموینې له کوم مداخله پرته ترسره شوې.
زیاد گفته میتونیم که امتحانات بدون مداخله صورت گیره.
که څه هم په تیرو کلونو کې د کانکور آزموینې د شفافیت په برخه کې ګڼ انتقادونه کېدل، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي داسې پلانونه تر لاس لاندې لري چې تیرې بدې تجربې به بیا تکرار نشي. د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي کمیسیون مشر کمال ناصر اصولي د کانکور آزموینې د نتایجو د اعلان په مراسمو کې وویل چې دوی هم له کانکور څخه جدي څارنه کړې او هغوی چې په دغه ملي پروسه کې ګډون کړی باید پر دغې آزموینې بې باور نه وي.
اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز رسپانې په خپل ورستۍ غني کې د بلخ د سرپرست ولی عطا محمد نور په باب لیکنه خبره کړې چې ویلي دي هیڅوک ما په زور نه سي لري کولای. دغه مطلب په پیل کې چې دوه لیکوال لیکلي راغلي. د افغانستان په سیاست کې یو ځواکمن لوبغاړی عطا محمد نور وایي که افغان حکومت ورڅخه غوښتنه وکړي دای حاضر دی له خپلې دندې لري سي. په مطلب کې راغلی شغلی نور په حقیقت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د 1400 والیانو د لری کولو په لړ کې د بلخ ولایته چې د افغانستان یو حیاتي تجارتي مرکز ګڼل کیږي یو نیم کال مخکې لری کړی سوی دی. خو رسپنه لیکي اته محمد نور له قدرت څخه له لاسه خستو انکار کړی او د ولسمشر غنی حکومت هم بیا په څرګنده دا مسله راپورته نه کړه. اته محمد نور چې له 2004 میلادي کال راهیسې د بلخ والی دی نیویورک ټایمز رسپانې ته ویلي که ماته لازم وه چې له واک څخه لرې سم موږ به بیا پریکړه وکړو چې وروسته څه وکړو او څوک به دلته نوی والی سي. خو ښاغلي نور ویلي دوی ما په زور نسي لرې کولی او زه د خپلو خلکو تر څنګ یم. د مطلب په دوام راغلي فرقوي کړکیچ له څو میاشتو راهیسې د افغانستان سیاسي نظام اغیزمن کړی دی. ورسپانې د تیر اونۍ هغه تاوتریخوالي ته اشاره کړې چې د بلخ د والي عطا محمد نور او د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم پلویان په خپلو کې په تاوتریخوالي واوښتل. د دوستم پلویانو اعتراض درلود چې ولې د نوروز په شپه په مزار شریف کې د جنرال دوستم عکسونه څیرل سوي وه. پاکستانی ورسپانې ډان په خپل پرونی غنې کې په پېښور کې د شوکونو او اخازیو د ګواښ پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې چې پاکستانی مقامات وایي له افغان چارواکو سره به پر دې ستونزه خبرې وکړي. د لیکنې په پیل کې راغلي یوه دولتي کمیټه چې د خیبر پښتونخوا ایالت او قبایلي سیمو د امنیتي مسایلو په برخه کې کار کوي د شامې پر ورځ غونډه وکړه او په پېښور کې د نامعلومو اشخاصو لخوا د شوکونو یا په زوره د پیسو اخیستلو د زیاتېدو پر مسله بحث وکړ. په مطلب کې راغلی چې د پاکستان د حکومت یو هیئت به د همکاري جلبولو لپاره کابل ته ولېږل سي، ځکه چې د ورسپانې په حواله په ځینو دغسې قضیو کې د افغانستان د ټلیفوني شبکو له سیم کارتونو څخه استفاده سوې ده. ډان ورسپانې لیکي د پېښور له اوسېدونکو سره د افغانستان او پاکستان له سرحدي سیمو د شوکونو یا اخاذۍ په هدف ټلیفوني تماسونه نیول سوي دي او په وروستۍ غونډه کې چې په پېښور کې وسوه فیصله وسوه چې د پاکستان په خاوره کې دننه به ټولې غیر قانوني ستنې یا پایې غیر فعاله کیږي. د مطلب په دوام لولو د پاکستان یو عالي رتبه هیئت به کابل ته ځي چې په دې برخه کې له افغان چارواکو د همکاري غوښتنه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1318 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
ولیجان له فراولایت خلیکلی په بکوا ولسوالی کې شونځي نسته. هله د افغان حکومت په دې ولسوالی کې د شونځي جوړولو او فعالولو ته پام وکړي. سیف الله بیا له دغه ولایت څخه لیکلی د هیڅ ډله چې په هر ځای کې وي باید سخته وځپل سي. متحد له هلمند په خپل پیغام کې دعا کړي چې افغانستان ته امن راسي او جګړې پای ته ورسیږي. محمود روشن له غزنی افغان حکومت باید د سرحدونو ساتنې ته زیات پام وکړي. شفیق الله مشفق له نورستان لیکلی د وروستیو بارانونو له کبله لوی لارې تړل سوي، هیله د دولت دغه اړخ ته پام وکړي. له نورستانه قاری محمد مدنی لیکلی داعش هڅه کوي په نورستان کې نفوذ وکړي، خو د طالبانو او داعشیانو غیر اسلامي کړنې د دې سبب سوي چې خلک ورسره همکاري ونه کړي. حمیدالله حمیدی له زابله په خپل پیغام کې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل فعالیتونه زیات کړي او شمېر یې هم په زیاتېدو دی. حکمت الله لزابله له افغان حکومت څخه مې غوښتنه داده چې د خدای لپاره د داعش پر ضد یو موټی سي او پر ضد یې عملیات وکړي. امان الله لیکلي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانستان ته سوله راسي. خورشید انتظار لیکلي داعش ډله هیڅکله په افغانستان کې نه بریالي کیږي. حسیب الله احسان له پنجشیر څخه لیکلي د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل یو غوره اقدام دی. او له پکتیا سمیع الله حلمي تندر په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې ښوونکو ته دې په بهر کې د نورو زده کړو امکانات برابر سي.
په ننګرهار ولایت کې په زرګونو کسانو د کرکټ ملي لوبډلې اتلانو تود هرکلی وکړ. د کرکټ بورډ لوبغاړو په ویاړ په دې ولایت کې ستاینه غونډه جوړه شوې وه. تفصیل د شاه محمود شینواری په راپور کې.
ننګرهار ته د کرکټ ملي لوبډلې د اتلانو راتګ په ډولونو اتڼونو او نڅاګانو بدرګه شو. د یک شنبه په مازیګر د جلال آباد ښار د بیسودو پل ته څیرمه د فوټبال په نړیوال میدان کې د کرکټ ملي لوبډلې د اتلانو په ویاړ جشن جوړ شوی و چې د کرکټ په زرګونو مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی له ټولو ورغلو خلکو څخه مننه وکړه چې خپل اتلان یې په تودو ولولو بدرګه کړل. په دې جشن کې د کرکټ بورډ اجرایي رئیس د ننګرهار ولایتي ادارې نه مننه وکړه چې د جلال آباد ښار اړوند 25 ډیر بزمکه د کرکټ میدان ته وسپارله. نوموړي ننګرهاریانو سره ژمنه وکړه چې ډیر ژر به په یاد ځمکه کې د کرکټ نړیوال میدان جوړ کړي. که څه هم په دې جشن کې یوه برخه د لوبغاړو خبرو ته ځانګړې شوې وه، ولې په میدان کې د خلکو احساسات، شور او د زنده باد اتلانو نارې پرې دومره زورورې وې چې لوبغاړو یوازې د خپلو مینهوالو ننداره کوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي داسې مهال له بېساري هرکلي سره مخ کیږي چې د روان کال په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې د څلورو لوبو نه د یوې لوبې په ګټلو سره هیواد ته بریالۍ راستنه شوې.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نوري.
تاکل شوی ده چې افغان ولسمشر نن په ارګ کې د همغږۍ او د ګډې څارنې یا جی سی ایم بی د بورډ په غونډه کې ګډون وکړي. د واخان مینهپال او شاه حسین مرتضوی د افغانستان د ولسمشر د دوه مرستیال ویندویانو په توګه وټاکل شول. تاکل شوی ده چې د جنوبي کوریا د متخصصینو یوه ډله د افغانستان د ځنګلونو د رغولو د پلان په جوړولو کې د همکارۍ لپاره په نږدې ورځو کې کابل ته راشي. د لوګر چارواکي د طالبانو د یو سیمه ییز قومندان د ټپي کېدو او د درې نورو وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. پاکستاني چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې موسمي بارانونو په لسګونو کسان وژلې دي. د ایران د پارلمان د شوراګانو او داخلي چارو د کمیسیون رئیس امیر خوجسته وایي هغو کسانو چې سوریه ته د اسلامي دولت ډلې وسلوال استولي نن په خپلو هیوادونو کې د همدې ډلې لخوا د بې ثباتۍ د فعالیتونو شاهد دي. د سوریه څارونکو ډله وایي په سوریه کې لال قاعده سره تړلې د النصره جبهې ویاند او شاوخوا شل تنه نور سختدریز د سوریه په شمال ختیځ کې په هوایي حملو کې وژل شوي. او ویسټ انډیز پرون د هندوستان په کلکته کې له انګلستان نه د شل اوریزو مسابقو پایلوبه په څلورو وکټو وګټله او اتلولي یې خپله کړه.
افغان چارواکي وایي چې لا هم د دې هیواد په 611 کیلومتر مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاوده مهمات شته. بل خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستیال ویلي دي چې مرسته کوونکو هیوادونو سره په همغږي د ماین پاکۍ په برخه کې خپل همکاري ته دوام ورکوي. تفصیل د ناجي سپي پر رپورت کې.
افغانستان هغه هیواد دی چې لا هم د ناچاو د توکو او ماینونو له ګواښ سره مخ دی او هر میاشت 112 کسان په دې هیواد کې د ماینونو او ناچاو د توکو لامل مړه او ټپیان کیږي. افغان چارواکي وایي چې 550 میلیونه ډالر او تړتیا ده ترسو په راتلونکو سو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ماینونو څخه پاک شي. بیړنیو پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د یکشنبه په ورځ د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې له 3000 څخه ډیرو ساحو کې ماینونه موجود دي. ښاغلی برمک وویل چې دا ساحې 611 کیلومتره مربع ځمکه ده چې 1500 کلی پکې شاملېږي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامي جمهوریت د پرسونل ضد ماینونو د منع کنوینشن لاسلیک کړی چې د هغې په مطابق باید تر 2023 کال پورې په هیواد کې ټولې سیمې له ماینونو پاکې شي. دغه هدف ته رسیدو لپاره د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام 1500 تر 1550 میلیون ډالر او تر 2023 کال پورې اړتیا ده ترڅو موږ وکولای شو چې له دې نه په استفادې 611 کیلومتر مربع ساحه له ماینونو پاک کړو.
خغلی برمک وویل چې په سباندې 2.5 کې 8.5% ساحې له ماینونو پاکې شوي او له 900 میلیونو څخه ډېر ماینونه او ناچاو د توکي تخریب شوي دي. د خغلی برمک په وینا د ماین پاکۍ پروګرام په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې پیل شو چې ډېر بریالی پروګرام و، خو په وینا یې چې ناامنی تر یوه حده خپل اغېز درلود. بیړنیو پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر د معلوماتو په اساس د دغه پروګرام د پیل نه تر اوسه 1515 تنه د دې پروګرام کارکوونکي د دندې د ترسره کولو پر مهال تښتول شوي چې د قومي مشرانو او حکومت د هڅو په نتیجه کې بیرته خوشي شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ماښام هم د ماین پاکۍ هلو ترست د مؤسسې 15 کارکوونکي په هرات کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شول چې د سیمې د خلکو او امنیتي ادارو په مرسته بیرته خوشي شول. په همدې حال کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک باودن وایي چې د دې سازمان دفتر او نور مرسته کوونکي ادارې د ماین پاکۍ د پروګرام لپاره خپل مرستو ته دوام ورکوي.
دا یو ابتکار دی، موږ متحد یو او موږ د یو تلپاتې ثبات لپاره د ماینونو او ناچاودیدونکو توکو د له منځه وړلو لپاره تر 2023 کال پورې خپل هڅو ته دوام ورکوو.
په همدې حال کې د ماین پاکۍ اداره وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي د هیواد به له ماینونو پاک نه وي. دوی ټینګار کوي چې ټولې مسؤولې ادارې باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو پر مټ خلک د ماینونو او ناچاود توکو له ګواښونو خبر کړي ترڅو په دې هیواد کې د قربانیانو کچه کمه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د توپانی بارانونو لړۍ روانه ده چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. له تیرو دریو ورځو راهیسې دغو بارانونو تر دې دمه لږ څه لږه شپږ څلوېښت کسان مړه کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې یو ځل بیا د پرله پسې توپانی بارانونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه یې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دغه صوبې کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبې ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې پرله پسې توپاني بارانونو شپږ څلوېښت کسان وژلي، یو څلوېښت ټپیان کړي او همداراز دغه بارانونو شپېته کورونو ته هم زیان رسولی دی. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د بارانونو له امله تر ټولو زیات ځاني او مالي زیان د خیبر پښتونخوا لرې پرتې شانګلې سیمې ته رسېدلی چې تر دې دمه پکې څوارلس کسان مړه او دیارلس نور ټپیان شوي دي. همداشان دغه بارانونو په کوهستان کې دولس، سوات کې اته، بنو، چتران، مردان او بډګرام کې دوه دوه او په ملکنډ، منسیره، چارسدا او دیر کې یو تن وژلی دی. په خیبر پښتونخوا کې توپانی بارانونو په داسې وخت کې خلکو ته مالي او ځاني زیان نړولی چې په تېره میاشت کې هم د خیبر پښتونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې بارانونه شوي چې لږ تر لږه یو سل دوه اتیا کسان ته مرګ ژوبله اړولې وه. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې د بارانونو له امله د خیبر پښتونخوا د شانګلې او سوات په ګډون په ګلګت بلتستان کې د ځمک خویدنې پیښې هم رامنځته شوي چې له امله د دغو سیمو اوسیدونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله د هېواد په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا صوبې کې لوی ځاني او مالي زیان اړوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم د مارچ او اپریل په میاشتو کې د پاکستان په ډېری سیمو کې بارانونه شوي وو چې لسګونه کسان یې وژلي او ګڼ شپې نورې ټپیان کړي وو.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multiracial countries. The America
reaction.
له آسیا تر اوسترالیا
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې اوریدل سي. د ترکیې د ملیشا ځواک هغه غړي په ترکیه کې توقیف شوی چې د یو روسي پیلوټ په وژلو تورن دی او مسکو هم د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. د سوریې پولې ته نږدې په 13 نومبر میاشت کې د ترکیې لخوا د یو روسي الوتکې د نسکورېدو او د یو روسي پیلوټ د وژل کېدو پیښې د انقرې او مسکو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ ډېر زیات کړی دی. تفصیل د نوریاس نوري په برابر کړي راپور کې.
د ترکیې یوې محکمې د یکشنبې په ورځ د وسلې د کارولو په تور د ترکیې د ملیشا ځواک د هغه غړي د توقیف حکم صادر کړ چې موسکو د یو روسي پیلوټ په وژلو تورن کړی دی. هغه یو له دوو پیلوټانو چې الوتکې له سوریې سره په پوله د ترکیې یوې جت الوتکې ویشتې وه او له الوتکې په پراشوت کې ځان راغورځولی و. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې تورن کس چې الپرسلان چلیک نومیږي د ازمیر د یوې محکمې لخوا له شپږو نورو ملګرو سره توقیف شو. د ترکیې د دوغان خبری آژانس راپور له مخې تر اوسه دا نه ده څرګنده چې هغه به کله محاکمه کیږي. پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې د غراز یو کلشنیکوف، شپږ تومانچې او مرمۍ هم ترلاسه کړې دي. موسکو چې لیک تورن کړی چې روسي پیلوټ اولیک پیسکوف په داسې حال کې وژلی چې د روسي ساخت سو څلیرش ډوله الوتکې له نسکورېدو وروسته په پراشوټ کې ځمکې ته راکوزېده او ډزې پرې کړې وې. دغه پیښه د تېرې نومبر د میاشتې په څلېرویشتمه رامنځته شوې چې د انقرې او موسکو ترمنځ کړکیچ زیات کړی دی. د فرانس پرس په وینا د وسلې د کارولو په تور د ترکیې لخوا د هغه نیول کېدل د روسي پیلوټ د وژل کېدو له پیښې سره مستقیمه اړیکه نه لري، خو د هغه مدافع وکیل سمدستي د هغه توقیف غندلی او هغه سیاسي اقدام بللی دی. موسکو په تېر جنوري میاشت کې هله ډېر په غوسه شو چې نوموړی د یو ترک ملتپال سیاستوال د جنازې په مراسمو کې راڅرګند شو. په انقره کې د روسیې سفیر اندری کارلوف په تېره دسمبر میاشت کې چلیک مستقیما د پیسکوف په وژلو تورن کړی و. د راپور له مخې داسې ښکاري چې ترکیه د چلک په نیولو سره غواړي له موسکو سره اړیکې بیرته اغدې کړي. د روسیې لخوا د دوه اړخیزو اړیکو د ښه کېدو یو شرط هم د هغه نیول کېدلو.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښاو بریالي وسی. د دې بیان د تاسې ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي په ازادي رادیو کې خپل ورک شوی عزیز لټوي. په خپل تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي. د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکمرغه څو داسې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي. اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به منظنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. لومړی به هغه یو تلیفوني پیغام راواخلو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورک شوي عزیز په هکله کوم چې اقبال نومیږي د ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. په رښتیا هم چې د ازادي راډیو له لارې نه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې دغه ګران ورور په نامه د اقبال ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې له خپلې کورنۍ څخه بېځایه شوی دی او ورک شوی. اول به د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو کوم چې اقبال لټوي او ورپسې به هغه تلیفوني پیغام تاسو ته در واورو کوم چې له ازادي راډیو نه خپور شوی دی او په هغه کې اقبال د ځان په اړه معلومات ویلي دي.
اقبال د حاجي سربلند زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغل آباد د کلي اوسېدونکی چې دی د څو کاله کېږي چې ورکو اوس د سفت په ماشین کې د ازادۍ راډیو دی. خپله وایي چې زه په تخار کې یم. که چېرې په تخار ولایت کې دی د تخار ولایت خپل ادرس موږ ته را تماریفی که او یاد خپل د تلیفون شمیره ووایي. موږ ته په دغه نمبر باندې 0-93-891-002 شماره تکراروم 0-93-891-002 اقبال د حاجي سربلندزوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د مغل آباد اوسېدونکی چې دی خپله په ازادۍ راډیو کې وایي چې زه په تخار ولایت کې یم. که چېرې دی په تخار ولایت کې لطفا مهرباني دې وکړي د تخار ولایت اصلي ځای دی موږ ته معرفي کې چې په کومه ناحیه کې او یا په کومه ولسوالۍ کې دی او خپل د تلیفون شمیره دې موږ ته په دغه شمیره ووایي. 0-93-891-002 شماره بیا تکراروم 0-93-891-002 وسلام.
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام مو واورید. ګران دوستانو، راځي چې اوس د اقبال په اکله چې د حاجي سربلند زوی دی کوم چې ازادي راډیو ته خپلې تلیفون کړی دی د دې تلیفوني پیغام واورو.
زه د فراه ولایت د کلستان ولسوالۍ
زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت د ببرک په وخت کښې زه خلکیان بیر کړم، وړمه عسکرۍ ته. بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کښې یو ځای یم، د خپل کریبانو اوال نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی، زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو، اوس څو نور داسې تلیفوني پیغامونه دي چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شویو عزیزانو په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم چې ما یو الک ګل احمد تیرا کړی دی، د ولایت د هرات ولایت او د بادغیس د ولسوالۍ. دی وایي چې پلار مې مړ دی، مور مې ژوندۍ ده. نو هر قریب و هر دوست کښې دا اعلان اورې، په دغه شمېره کښې زما سره اړیکه ونیسي. 0 5 9 15 15. یا دوهم دغه مې دی په چارسو کښې د حجاج الله په سرا کښې اول نه دوهم نمبر دکان د ټلیفونانو مسترې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم. یو سړی د مسافه نامه ځوانه کوي دی او پر راسته بارخو باندې غټ ټپ لري، داسې اوږد ټپ دی. د محمد شریف وایي زوی یم، 10 کاله کېږي چې کور یې په ایران کښې و، د ایران یې را داسې مرض کړی او ورک دی، او اوس زما سره اوسېږي. هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورک و، په دا نمبر دې ما ته زنګ وي. 0 5 9 5 5 4 3 نمبر بیا تکراروم. 0 5 9 5 5 4 3.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0 5 0 0 2 5 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شویو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. یوې ګرانې خور په نامه د زرغونې د کابل له پلچرخي څخه زنګ وهلی دی او ویلی دی چې د دوی د ورور پاکله له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د دې د ورور پاکله پکې معلومات و. دغه ګرانه خور وایي چې یو چا له مزار شریف نه تلیفون کړی دی او ویلی دی چې 2 کسان ده پیدا کړی دی او له ده سره یو ځای کار کوي. ګرانې خورې، په ازادي راډیو کې ما د ازادي راډیو په آرشیف کې داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې د تاسې د ورور او د تاسې د خپلوان په هکله پکې معلومات وي. همداراز دغې ګرانې خور ویلي دي چې په کومو ورځو د ازادي راډیو دغه خپرونه خپرېږي. اول به د دغې ګرانې خور تلیفوني پیغام واورو. کېدای شي چې که هغه ورور دغه تلیفوني پیغام واوري او ازادي راډیو ته تلیفون وکړي، بیا به موږ دغې ګرانې خور ته خبر ورکړو. ورپسې به هغه خبرتیا واورو په کوم کې چې د ازادي راډیو د ورکو شویو عزیزانو دوستانو د پروګرام په هکله پکې معلومات دي چې په کومو ورځو کې خپرېږي. اول به د دغې ګرانې خور تلیفوني پیغام واورو.
بلې ورورکه، دما ورور ورک ده په مزار شریف نه. بله، تېره پنجشنبه تاسو ته چا زنګ راویلی و چې 2 کسه له ما سره دي، یو کلیوال ده یو مرور ده، او دا 3 کاله ورځ. یا بله ورځ تاسو ته له مزار کښې یو سړي اړیکه نیولې و چې له ما سره 2 نفره دي کلینډرانو، له اول جندر و وس مترانان دي که دغه پاړه باندې دغه لمبر دغه سړی لمبر تافیه دا به ډیره ښه دما ورور دا درې کاله ورک د شپه تشویش کې ټول دنیا موږ ته پیدا نو خپل رښتیا سره دغه سړی شاړي ونی ولا دغه لمبر کې چیرې تاسو موږ ته دغه لمبر زنګ وایي ورور می د موږ ته دغه سړی لمبر راکړي د مزار شې تماس سره نیولای نه نم زرغونه د پلچرخي څخه می اړیکه نیولې ده د ورکو عزیزانو خبرونه وخت ده دغه خبرونه نه زنه خبر شته تاسو خبرونه څو وخت په ځنه خبرې سلام علیکم خدای پامه
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غوږی است که د نن ورځې دغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلار شي او دغه پروګرام له سره واوري د موږ پته د www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com اوس وار ورسېدو غو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو
الو السلام علیکم زم لا ترجمان د فراو ولایت د بکوا د ولسوالۍ ما زما د اکا زید د محمد هاشم په نامه باندې د تقریبا شل ورځې کېږي چې په کندهار کې نادره کده او اساسي تکلیف هم لري چې هر مسلمان درک لري د محمد هاشم په نامه باندې دی دلته زنګ په دغه شماره ماته ووایي سره صفر و صفر دوا دوا سوه شپږ پنځوس یو سل نولس شماره یو ځل بیا تکراروم صفر و صفر دوا دوا سوه شپږ پنځوس یو سل نولس
تقریبا معلومات معلومات السلام علیکم
دروازګان د ولایت د چارشنو د ولسوالۍ د کشید علاقه کې سي سره په تماس کې هم زه حضرت محمد بن میرزم د سردار فکر زم د فتح خان کاور زم د خدایره ما کا فکر نشم زما ورور سلطان احمد بن میرزم چې د لاس کال کې ورک دی بلاندوال و شراب د سي محمد مال اخلاص کا فکر زم دي نو دوی دواړه سره د ولاندې د لاس کال کې تقریبا چورک سی ویږي موږ هیڅ پته نه مانی خو که په ایران کې که په پاکستان کې که په دولت کې یار ورور ایدلې یا مړ یا ژوند یا بنجي خو که د دولت سره که د طالب سره یا یو شای دلې یا په مرګ یا په ژوند خو دغه شمیره د موږ ته زنګ وي صفر و صفر اته دوه و یو صفر دوه څلور دغه زما د ټلیفون شمیره ده صفر و صفر اته دوه و یو صفر دوه څلور دا ما د ټلیفون شمیره ده کار ورور ایدلې په دغه شمیره د ما ته زنګ وي د خدای په نامه
زاد سمد د هلمند ولایت د سنگین ور سالی سخت ازادي راځي ته دا پیغام پیردو زما یو خندیوالو د حوالمیر فنامه د مکور د ولسوالۍ د دوه کاله کېږي چې راتللی او چې موږ ته معلومات نه کېږي په دغه حال زما زه او اواز اوري ما ته دي یو معلومات د ازادي راډیو د لاس خراکي وسلام
سلام علیکم یو زه آیاس خبره کوم له پکتیا ولایت څخه او زما یو ورور رک شوی دی چې نوم یې دا قدرت الله خان که هر ګران ورور ته معلومات وي هر مسلمان ورور ته معلومات وي خو د شمارت راځي ما ته احوال راکي صفر واویا نه څلوېښت څلور دېرش نه سوه پنځه پنځوس شماره یو ځل بیا وایم صفر واویا نه څلوېښت څلور دېرش نه سوه پنځه پنځوس وسلام
بیا السلام علیکم زایک متلایم د هلمند ولایت نه اسراج ولسوالۍ څخه زما یو ورور وکړ عبدالحق په نامه چې دا غدریا کال کې چې دا ورځګان په ولایت کې ورکسوي په چرشنو ولسوالۍ کې که هر چا ته معلوماتي ما ته چې په دې شماره زنګ ووهي 0 5 3 5 2 او بله شماره ده 0 5 5 1 9 8 د ټلیفون شمارې یو ځل بیا تکراروم 0 5 0 8 3 5 3 2 او بل شماره ده 0 0 3 5 1 9 8. وسلام.
السلام علیکم، زب شمس الله اسد خبری کوم د ایمن ولایت د ګریش ولسوالۍ د حیدرآباد سیمې څخه. ما د ماما بیچ په نامه د صبح خان دی، د پلار نوم یې اسماعیل اکا دی او د ورور نوم یې فردل دی. اوس د سلمان ورور چې په دې په دې اړه معلومات لري ما ته دې په دې شمېره زنګ ووهي 0 1 5 8 8 6 4 0 شمېره زل بیا 0 1 5 8 8 6 4 0.
السلام علیکم، زه درمان له پکتیکا مرکز نه خبرې کوم. زموږ دوه ماشومان ورک شوي دي چې پلارانو نومونه یې دي جیلانی او اجپایندای. که هر چا سره یي ما سره به دغه اړیکه شمېره ونیسي 0 5 0 5 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
شپږ سوه دوه دېرش دوه سوه شپږ دېرش که هر چا سره ما سره د دې شمېره تماس ونیسي یو لک روپۍ جایزه ورکول کېږي څلور کاله کېږي چې دوی ورک شوي معلومات نه کوي د پولیسو سره دي کله بل چا سره ویلي
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو سلام وایم. زما د ماما زوی دی چې په نامه د صدیق خان او د پلار نوم یې اسماعیل اکا دی او زه خپله شمسالله خبرې کوم د هلمند ولایت د ګریس ولسوالۍ څخه. ما څو ځلې په ازادي راډیو کې خپل پیغام پرېښي.
ابرو رضا د حاجي جلال یم د بکند کری یم د بالمراد ولسوالۍ یم د حاجي رئیس د کلي څخه یم. زموږ یو هلک پروت دی د محمد خان په نامه دی او د عبدالرحمن زوی د فکر ماقام لسی د اته میاشت کې چې ورک وي دراکه دی ډېر پسې ګرځېدلي ډېره پریشاني مو کاللې ده. هغه مور و پلار یې ډېر پریشان دي دا هیله لرم چې دا زما پیغام نشر شي. شل زره روپۍ هم جایزه دی او په دغه ټلیفون باندې شماره ما ته ووایي صفر اووه صفر پنځه څلور شپږ درې دوه څلور یو په دغه باندې ما ته زنګ ووایي خپل شل زره افغانۍ دې واخلي.
بلې السلام علیکم. زما نوم شریف الله دی د ننګرهار ولایت د خوجانۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو ورور چې شوکات والا د شیر احمد په نامه د تېرو اوو میاشتو راهیسې د ترکیې او ایران په سرحد باندې نادرکه شوی دی. که هر چا ته یې معلومات وي نو موږ سره دې په دغه ټلیفون اړیکې ونیسي او خپله شیرینې او میوه ګیري هر ډبله واخلي. صفر اتاویا ولس و پنځوس یو سلو اته پنځوس صفر اتاویا پنځه سوه دوه څلوېښت یو ویشت اته نوي. له ټولو هیوادوالو څخه هیله کېږي چې زموږ سره په دغه پیغام په نشرولو کې مرسته او کومک وکړي.
زما نوم حافظ محمد نادق د بغسته ولایت د قادس ولسوالۍ یم. زه یو ورک لرم په نامه د محمد اسماعیل د احمد دی چې تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې کوم دا کېنسه. نو که دا زما غږ دی په خپله او یا د ملګري اوري مهرباني دې وکړي په دغه شماره د تماس ونیسي. صفر 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 پنځه بیا به هم تکرار صفر صفر پنځه صفر پنځه مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالله رنګل تازی د هلمند د لشکرګاه ولایت د ګرشت ولسوالۍ ستاسو په تماس یم. زما هیله دغه ده زموږ د اکا زوی دی چې د وزیر اکا په څېر زوی دی او د حاجي محمد ورور دی په بورلالۍ نوم یې بورلالۍ دی. هر مسلمان ورکولی شي چې ما ته په دې شمېره زنګ وکړي صفر اووه صفر درې نه څلور یو یو شپږ څلور. شماره بیا تکرار صفر اووه صفر درې نه څلور یو یو شپږ څلور. په دغه شمېره کې زنګ ووایي چې هر چا معلومات وکړي د خپل پوره شریمن ترلاسه کړي. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شوې ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی بي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او لاره وانو حالاتو ځان خبر کړئ.